تان برمیگردم.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د ناروې د کډوالو شورا مشر چې د کابل په سفر بوخت دی وایي پلان لري 2023 کال کې ولکه افغانانو سره مرسته وکړي. یان اګلن پرون ماخام په یو ټویټ کې ویلي دوی په دې شرط بیرته د خیر ښېګڼې چارې پیلوي چې طالبان د دوی خزینه کارکونکو ته د کار اجازه ورکړي. اګلن پرون خبرداری ورکړ چې طالبان د نادولتي موسسو د خزینه کارکونکو د کار بندیز ته دوام ورکړي. 6 میلیونه کسان به له قحطۍ سره مخامخ شي. 6 میلیونه ماشومان به له زده کړو بې برخې. 15 میلیونه خلک به له پاکو اوبو او څه باندې 14 میلیونه نور د ساتنې له خدماتو بې برخې شي. تر دې وړاندې د یوناما په ګډون ګڼو نورو نړیوالو بنسټونو هم له طالبانو غوښتي چې د ښځو پر کار تازه لګول شوی بندیز لرې کړي، خو طالبانو په رسمي ډول کوم نرمښت نه دی ښکاره کړی. د پاکستان له سند ایالته پرون 303 تنه افغان بندیان راخوشې شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دا افغان بندیان د حیدرآباد له زندانه خوشې شوي چې پکې 3 شپېته ښځې او 1 او 1 ماشومان هم شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته د دغو کسانو د انتقال لګښت دولت ورکوي. د دې اونۍ په سر کې هم د کراچۍ له زندانونو څخه څه باندې 1500 افغان بندیان راخوشې او افغانستان ته ولېږل شول. د راپورونو له مخې د کراچۍ پولیسو په تیرو څو میاشتو کې لږ تر لږه 400 افغانان د ناقانونه سفر په خاطر بند ته اچولي وو چې پکې سلګونه ښځې او ماشومان هم شامل دي. د کابل غور ترمنځ غځېدلې لویه لار له 3 ورځو بندېدو وروسته بیرته خلاصه شوه. په غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویان عبدالواحد حماس ازادي راډیو ته وویل چې دا لاره چې په بکک کوتل سیمه کې د واورو له کبله بنده شوې وه پرون مازدیګر بیرته خلاصه شوه. د اسلامي پراختیا بانک په راتلونکو 3 کلونو کې له پاکستان سره د 4.2 میلیارد ډالرو مرسته ژمنه وکړه. دا پیسې به اسلام آباد ته د تیر کال له ویجاړوونکو سیلابونو وروسته د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره ورکول کیږي. د اسیا پراختیا بانک هم د دوشنبه په ورځ په خپل اعلامیه کې ژمنه وکړه چې په راتلونکو 3 کلونو کې به پاکستان ته 1 میلیارد ډالر ورکړي. او ملګرو ملتونو یو ځل بیا له ایرانی چارواکو غوښتي چې د بندیانو د اعدامونو لړۍ ودروي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسون تیره شپه په ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې د 2 نورو مظاهره چانو محمد قبادلو او محمد بروغانی د جر پیښیدونکو اعدام د خبر په اړه سخت اندېښمن دي. د ایران دولتي رسنیو بیا د قضایا قوې په حواله خبر ورکړی چې د دغو 2 کسانو د اعدام حکم په اجنډا کې نه دی شامل. دا و خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ملګری ملتونه وایي د یو کال تراس کې افغانستان ته نږدې 2 میلیارد ډالر مرسته لیږدولې.
We have been sending in cash.
موږ افغانستان ته نغدې پیسې لیږلي. افغانستان ته لدی استول شو پیسې یو هم د افغانستان بانک ته نه دي سپارل شوی او نه هم حکومت ته سپارل شوی.
له دې مرستو سره سره هم یو شمیر بې وزله کسان وایي.
اون 20 نهاد خیریه را
ما د شلو خیریه بنسټونو د واتس اپ شمیرې پیدا کړلې. اړیکه مې ورسره ونیولا او د خپل لور د ناروغي کیسه مې ورته وکړه. هیڅ هم رسونه کړه.
ولی د نړیوالو مرستو د بې وزلۍ په کمیدو کې د پام وړ اغیز نه دی کړی. د چارو د یو کتونکي نظر مو پرې راخیستی. افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو مسؤلان د نجونو د لوړو زده کړو ځنډېدو اندېښمن کړي.
15 پوهنتونونه همدا اوس دې ته حاضر دي چې که هم رسانی موده وغځول شي خپل پوهنتونونه وتړي، خپل پانګه او سرمایه نور هیوادونو ته انتقال کړي.
او ایران کې د اعدامونو په اړه مو د لویدیځ له اندېښنو هم خبرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. که د خبرونه تر پای از موږ ملتیا وکي په دویمه نیمایي کې درته درسي ساعت پروګرام هم لرو. راځو د سر موضوع ته. ملګرو ملتونو ویلي چې 2021 کال کې له افغانستان سره 1.8 میلیارد ډالر نقد مرسته کړې ده. دغه سازمان پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د مرستو ټولې پیسې د ملګرو ملتونو او نورو خیریه موسسو اړوندو ادارو لخوا په افغانستان کې ارمنو کسانو ته رسیدلې دي. تازه د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو هغه الوتنې چې افغانستان ته نقد پیسې لیږدولې بندې شوې دي. تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان اعلان کړی چې د 2021 کال په دسمبر کې افغانستان ته د نقدو پیسو د میکانیزم له رامنځته کېدو راوروسته یې په تیر څه باندې یو کال کې دغه هیواد ته 1.8 میلیارد ډالر نقدي پیسې د مرستو لپاره انتقال کړي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو د مصارفو لپاره دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک دوشنبه ناوخته په یو کانفرنس کې افغانستان ته د نقدو پیسو د انتقال د دریدو په اړه بې خبري وښوده، خو د پیسو د لیږد په اړه وضاحت ورکړ.
موږ افغانستان ته نقد پیسې لیږلي څو یقیني کړو چې زموږ ټول بشري پروګرامونه کار وکړي. افغانستان ته له دې استول شو پیسو یو هم د افغانستان بانک ته نه دي سپارل شوي او نه هم حکومت ته سپارل شوي چې بیا یې ملګرو ملتو ته توضیح کړي. دا پیسې په یو شخصي بانک کې د ملګرو ملتو په ځانګړو اکاونټو کې ساتل شوي او یوازې د ملګرو ملتونو د کارونې لپاره دي.
د ملګرو ملتونو سازمان دا هم ویلي چې په افغانستان کې له 25 میلیونو ډیرو اړمنو خلکو ته د مرستو رسولو ته اړتیا ده. د دې اونۍ په پیل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکی مارټین ګریفتس کابل ته د ملګرو ملتونو د هغو الوتنو د ځنډیدو اعلان وکړ چې نغدې پیسې به یې انتقالولې. په سویس کې د افغانستان د امانت د صندوق غړي انوارالحق احادي هم ولمه شپه ازادي راډیو ته تایید کړ چې ځینو تمویلونکو مؤسسو خپلې مرستې بندې کړې.
یو څو انجوګانو هغوی ویلي دي چې موږ نور په دغه شرایطو باندې سره موږ خپل فعالیت نور هلته نه کوو. یو خبره لکه چې دا وی اعلان کړم دا د امریکای له خوا نه اعلان نه ده سوای دي بانکونو له خوا نه اعلان نه ده سوای ولې دوی ټول دې په اسلام په دې موضوع باندې دې نگران دي دې راځي.
یوناما یا په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ داسې وخت افغانستان ته په تیر یو کال کې د 1.8 میلیارد ډالرو د لیږد او مصرف په اړه وضاحت ورکړی چې ځینو بې وزلو خلکو او څارګرو بنسټونو مستحقینو ته د مرستو د نه رسیدو په اړه شکایتونه کړي. امریکا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د پروګرامونو له مهمو تمویلونکو څخه ده. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار د ځانګړي سرمفتش ادارې په خپل یو راپور کې چې د 2022 کال د اکتوبر په میاشت کې خپور شوی نیوکه کړې و چې که څه هم امریکا د 2021 کال له اګست راهیسې د افغانستان د بیړنیو او روانو اړتیاو د پوره کولو لپاره له 1 میلیارد ډالرو څخه زیاته مرسته کړي، خو لا د دغو مرستو د مؤثریت په اړه څه نشي ویلی. سیګار اندېښنه درلوده چې دا پیسې به مستحقو خلکو ته د رسیدو د مخه د نورو لاسونو ته ولویږي او له همدې امله امریکا میلیاردونه ډالره مرستې ضایع کوي.
و موریدل چې ملګرو ملتونو ویلي د تیر یو کال په ترڅ کې افغانستان ته د 1.8 میلیارد ډالرو په ارزښت مرستې لیږلې دي. له دې سره په افغانستان کې یو شمیر بې وزله کسان شکایت کوي چې ژوند کې کوم بدلون نه دی راغلی او وایي چې مرستې هم پر اسانه نه ورسیږي. په دې اړه پام وکړئ، د راپور ته چې له یو شمیر بې وزلو کسانو او د خیریه موسسو له مسؤلانو سره خبرې پکې شوې.
فقط ولی فعلا تمرکز ما روی زنده موندن است که زنده بونیم و بس دیگه کدام توقع دیگه ما فعلا نداره. ما هم تو دست پایمون بس.
غلام حضرت سخی زاده چې دی ویات کسیز کورنۍ سرپرست د کابل په وینانوای کې کار کوي. نو موړی وای په خوای د ورځې لشپاک 300 افغاني غټلې چې ژوند پرې خروان وو، خو اوس د ورځې 200 یا 300 افغاني غټي چې د کور کرایه او نور لګښتونه نشي پوره کولای. خغلی سخی زاده د غشنوای د نورو مالی ستونزو ترڅنګ یو لور هم سخت ناروغه ده چې د درملنې پیسې نه لري او د هر خیریه بنسټ دروازه چټکولې لاسنیوي نه دی شوی. نو موړی ازادي رادیو ته وویل،
ما شما قبول بکنه که اغان 20 نهاد خیریه را
ما د شلو خیریه بنسټونو د واتس اپ شمیرې پیدا کړلې، اړیکه مې ورسره ونیوله او د خپل لور د ناروغي کیسه مې ورته وکړه. هیڅ هم رسونه کړه، یوازې یو بنسټ په ټولنیزو شبکو کې لخلکو د مرستې ټولولو په خاطر غوښتنه کړې و. ته چې خلکو دا خبرتیا لیدلې وه، 15 یا 10 زره مرسته یې وکړه. په هغو پیسو مې درملنه نه شوای کولای.
خو د کلی خیریه بنسټ مشر مجیب الرحمن محمودی بیا د خیریه بنسټونو کار ارزښتمن بولی. نوموړی وایي دوی خپله له ډیرو کسانو سره مرستې کړي او هڅې یې کړي چې په سختو اقتصادي شرایطو کې د بېوزله وګړو لاسنیوی وکړي.
په دې ترینګلو حالاتو کې چې نړیوالې مرستې هم بندې دي، نشته دي، او سرپرست حکومت هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، کاري فرصتونه هم کم دي، نو خیریه بنسټونه ډېر مؤثر دي، ځکه خیریه بنسټونه هغه نهادونه دي چې دوی سره هم خلق مرستې کوي، شتمن تجاران. نو د خیریه بنسټو ښه والی همدغه دی چې اداري لګښت یې کم او مرسته ډېره تر بېوزلو کورنیو پورې رسیږي.
که څه هم د خیریه بنسټونو مسؤولان وایي تر خپله وسه یې د بېوزلو کسانو لاسنیوی کړی، خو اړمن کسان د بېوزلۍ کچې ته په کتو سره د خیریه بنسټونو مرستې لګې بولي. د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې د اقتصادي او بشري بحران لمنه هم پراخه شوه چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په وینا په نوي میلادي کال کې به 28.3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
و موریدل چې د نړیوالو مرستو سره سره لا هم په افغانستان کې د اړتیا کچه ډیره ده او ارمن وایي چې مرستې هم ورسره نه دي شوي. ملګرو ملتونو هم ویلي چې په روان 2023 کال کې به شاوخوا 28 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا ولري. دا چې ولې د نړیوالو او ملګرو ملتونو شوي مرستې مؤثرې نه دي تمام شوي او د بېوزلۍ ټغر یې نه دی ټول کړی، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې د ځوانانو له پخواني معین کمال سادات نه وکړه.
اصلا کې ستونزه په دې کې ده چې دغه خراب ډېری پیسې دي خو په سمه توګه نه دي لګول شوي، ځکه چې پخوانی اداري سیستم چې د بانکونو یا د نړیوالو هغه اوس نشته دی چې حکومت سره به په ښې همغږۍ سره دوی مرستې تقسیمولی، ګر چې په هغې وخت کې هم ستونزې وې، خو اوس چې حکومتي چارواکي پکې داخل نه دي، هغه ځانته مسله ده، دلته ځانته ده، یوه دا چې سیستم برقرار نه دی، قوي نه دی. دوهمه دا چې تر ډیره دغه مرستې هغه لرې پرتو سیمو ته یا نه رسیږي، یا هغه هلته د دوی مسؤلین کسان نشته. دریمه دا چې اکثر دغه مرستې د نړیوالې ټولنې په خپلو کارکوونکو په ماشونو یا په نورو د لګښتونو باندې هم مصرفیږي. او بل دا چې هلته هم اوسنی چارواکي هم ځنی کسان چې یا شوراګانې دي، قومي مشران دي، ځنی هغوی خپل کسان پکې مخته کوي چې دا د دغې تنظیم یا ډلې د شهدا او معیوب کسان دي، نو هغه خپل طرف ته یې ډېر زور ورکوي. همداشان د نور کوم کسان یې ورته ټکلي دي، خپل کسان پکې مخکې کوي، نو غریب خلک چې دي بې واسطې پکې پاتې شي.
نو سادات صاحب، څه فکر کوئ څه کول په کار دي تر څو دغه مرستې خو له افغانستان سره کیږي چې بالاخره لږ تر لږه د فقر په کمولو کې مؤثرې تمام شي، یا کم تر کم په داسې پروژو ولګول سي چې خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شي؟
ملي پیوستون یو ښه پروګرام پیل کړی و، د هغې له لارې پخوا به چې کومې مرستې کېدې همداسې ویشلې وې، شکوه او شکایتونه خورا ډېر و، خو ملي پیوستون هغه پروسه یو څه کنټرول کړه، روان غلړه. او همداسې جناب الدین صاحب، کله چې د شواداو ملونینو یا نورو کسانو ته پیسې ورکول کېدې، په هغې کې هم خوردوبورد کېده، اینی سمې نه ورته رسېدې، خو چې بانکي سیستم یې ورته جوړ کړي، د پروسه دغه چارې یو څه کنټرول کړي. اوس هم که اوږدمهاله بانکي سیستم نه وي، په ولایتونو کې بانکي سیستم شته، لکه په امریکا په نورو ځایونو کې چې د هغه کسان چې د کورونا نه متضرر وو هغوی ته په بانک باندې پیسې ورلیږلې، همداسې یو څه سیستم که ورته جوړ شي. یا ځینې د خیریه بنسټونه دي چې ځینې کسان چې دي هغه خورا ډېر مؤثر دي، خو د غم ستونزه لري په هر ځای کې شته. نه فکر کوم چې کچېرې ملګری ملتونه په اړوند ادارو کې په ولسوالیو کلو بندو کې دوی نوي کسان د موقت د وخت دپاره وګمري، یو خو به دا چې متضرر کسان دستي هغه حق چې دی هغه به په ګوته شي، زر به دوی ته ورسیږي. او بل دا چې د ګیلا شکوې به ډېرې وي، مرستې به په سمه توګه دوی ته تقسیم رسېدلې وي، خو یو قوي همغږۍ ته اړتیا ده چې په عموما کې قوي همغږي رامنځته شي.
او سادات صاحب، د طالبانو حکومت څومره ملامت دی په دې کې چې مرستې افغانستان ته ورغلي دي؟ ملګري ملتونه هم وایي چې دا مرستې دوی خیریه بنسټونو ته ورکړي، اما د فقر مخه نه ده نیول شوې. فکر کوئ د طالبانو حکومت ته هم د ملامتۍ ګوته وراوړي؟
وګورئ، په ولایتونو کې ولایت مقام په ولسوالیو کې دی ولسوالان هغه شوراګانې ورمرفي کوي کوي نور کسان ورمرفي کوي نو تر ډېره دوی پکې ډېر لاس ځکه لري چې لکه مخکې مې چې ویل چې دوی هغه خپل کسان د شهداو یا د مایوینو معلولینو یا د نورو طرفدار کسانو په نوم ورمخکې کوي نور کسان بیا نور کسان ورمخکې کوي خورا ډېر مسؤلیت لري او په دې کې خورا ډېر شکوا شکایتونه دي چې حکومتي چارواکي پکې دخیل دي که رسمن دخیل نه دي او غیر مستقیمن دخیل دي خپل کسان چې دی هغه ورمخکې کوي غریبان پکې پاتې شي.
د افغانستان د ځوانانو په خوانی معین کمال سادات و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 2140 13,800 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
طالبانو تر شپږم ټولګي کته د نجونو د ټولو ښوونځیو او ښوونیزو مراکزو د بیا پرانستلو امر کړی دی. دا خبره د دوی د پوهنې وزارت په یو مکتوب کې چې پرون خپور شوی راغلی. تفصیل یې له صفی الله ستانکزی اورو.
د طالبانو په نوي امر سره به د نوري او فرشتي په څیر زرګونه لشپګم ټولې ښکته وړي انجونې برته ښوونځیو ته لاړې شي چې مخکې د ښوونځیو تړل کېدو زړه ماتې کړې وې. نوري او فرشته چې په کندهار کې د یو محلي ټولګي زده کوونکي وې څه وخت مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو:
موږ سیمپیانو ژړل چې کورو ته ولاړلو. موږ غواړو چې خپل مکتبونه وایو، خپل درسونه وایو، دا ولې بندېږي؟
په کور کې څوک نه لرو چې درس راتوي، نه پلار مې درس ده، نه مې د مور عزت. باید مې ژر مکتبونه شروع شي. په کور کې څوک کومک نه سره سره کول.
د طالبانو د پوهنې وزارت د نوي امر په اساس له شپږم ټولګي ښکته نجونې کولی شي بیرته ښوونځیو او ښوونیزو مراکزو ته لاړې شي. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست مولوي حبیب الله هغه دوشنبه ناوخته په یو مکتوب کې امر کړی چې په ټولو ولایتو کې باید له شپږم ټولګي ښکته د نجونو ښوونځي، مدرسې، کورسونه او د مؤسسو لخوا تمویلیدونکي ټولګي په بشپړه توګه بیرته فعال شي. په مکتوب کې راغلی چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو له امر سره په ځینو ولایتو کې سیمه ییزو چارواکو لشپګم ټولګي ښکته نجونې هم ښوونځي ته نه پرېښودلې. د پوهنې وزارت همداراز خزینه ښوونکو ته ویلي چې په خپل جاب کې په پوره ډاډ برته تدریس ته دوام ورکړي. مولوي حبیب الله هغه ویلي که چیرته سیمه ییز مسؤلین په دې برخه کې کوم مزاحمت جوړوي نو باید رسمن د پوهنې وزارت ته احوال ورکړل شي. دغه مکتوب صحت د طالبانو د پوهنې وزارت یو مسؤول او د باختر اژانس مشر ازادي راډیو ته تایید کړ. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لشپږم ټولګي پرتنجونې له ښوونځیو منع شوي دي. د دوی ښوونځي لا هم د شاوخوا 480 ورځو په تیریدو نه دي پرانستل شوي او سربیره پر دې د طالبانو حکومت د 2020 کال په وروستیو کې د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. دا پریکړې د دې لامل شوې چې په ځینو ولایتو کې لشپږم ټولګي ښکته وړې نجونې هم له ښوونځیو منع شي او د یونیسف په څیر د ځینو مؤسسو لخوا تمویلیدونکي محلي ټولګي بند شي. د طالبانو له حکومت د نجونو پر تعلیم د بندیزو د لرې کولو لپاره ګڼو بهرنیو چارواکو په وار وار غوښتنې کړي. وروستی وار د طالبانو د پوهنې له سرپرست وزیر مولوي حبیب الله آغا سره د ترکیې یو وتلی دینی عالم ډاکټر محمد غورماز لیدلی وو. د راپورونو له مخې ډاکټر غورماز د نجونو د تعلیم مخنیوی د نه منلو وړ بللی وو.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته رازو. اوس ورزو ایران ته ملګرو ملتونو یو ځل بیا له ایرانی چارواکو غوښتي چې د بندیانو د اعدامونو لړۍ ودروي. لبل خوا جرمني په ایران کې د دوشنبه په ورځ د دوو مظاهرچیانو اعدامول وغندل. تفصیل یې له صفی الله ستانکزی اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون تیر شپه په ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې د دوو نورو مظاهرچیانو محمد قبادلو او محمد بروغانی د ژر پیښیدونکي اعدام د خبر په اړه سخت اندېښمن دي. دغه سازمان په ټویټ کې بیا هم له ایراني چارواکو غوښتل شوی چې سمدستي ټول اعدامونه ودروي. د ایران دولتي رسنیو د قضایا قوې په حواله خبر ورکړی چې د محمد قبادلو او محمد بروغانی د اعدام حکم په اجنډا کې نه دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستيفن دوجاریک بیا په ایران کې د اعدامونو د دوام په اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل:
موږ د مرګ سزا په کلکو ټکو باندې غندو. دا داسې څه دي چې سرمنشي تل پر ضد غږېدلی دی، او هر چیرته او هر وخت چې دا سزا وي تطبیقیږي پر ضد به یې غږ پورته کړو.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولز هم د ایراني چارواکو لخوا د دې اونۍ په شنبه ورځ باندې د دوو معترضو بندیانو محمد مهدي کرمي او محمد حسیني اعدام یو وحشتناک عمل وباله، او وی ویل چې د ایران رژیم د اعدام سزا د جبر د وسیلې په توګه کاروي. هغه له ایراني چارواکو وغوښتل چې ژر تر ژره هغه بندیان خوشی کړي چې کوم دلیل پرته نیول شوي. د جرمني حکومت ټینګار کړی چې خپل نړیوالو شریکانو سره په همغږي به په ایران فشارونه زیات کړي چې خپل سخت اقداماتو توان ورکړي. کاناډا هم د محمد مهدي کرمي او محمد حسیني د اعدام په غندلو سره د ایران درې بنسټونه او چارواکي له حقوقو څخه د سرغړونې له امله د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. د کاناډا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د سپورت او ځوانانو د وزارت مرستیال وحید یامینپور او د خبرګانو د مجلس غړی او د علي خامنئي د دفتر د نړیوالو اړیکو مرستیال محسن قومي په دغه بندیزو کې شامل دي. د ایران حکومت تر دې دمه د معترضو بندیانو له ډلې څلور کسان اعدام کړي: محسن شکاری، مجید رهنوارد، محمد مهدي کرمي او محمد حسیني. په ورته وخت کې د بشري حقوقو سازمانو خبرداري ورکړي چې لکتر لګه سل نور مظاهره کوونکي د مرګ او یا هم د سخت سزا له خطر سره مخامخ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو، او د کونړ د یو سړک د ورانې پاړه به هم واوري. چالتي خلک له ورانې دوه شکایت کوي او وایي چې باید ژر تر ژره ورغول شي. خو اوس راځو دې ته چې ایرانی رسنۍ او افغان خزینه محصلانو ته د تحصیلي بورسونو د ورکولو په موخه د دغه هیواد د پوهنتونونو د بودیجې د زیاتوالي خبر ورکړی دی. په افغانستان کې یو شمېر خزینه زده کوونکي وایي ایران د یو اسلامي هیواد په توګه د نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړې، خو وایي چې طالبان هم باید په ورته پله قدم کېږدي. تفصیل په دې راپور کې:
افغان انجونې په خپل هیواد کې د درس، تعلیم او د کار حق نه لري.
دا د کابل طبي پوهنتون د وینځم کال محصله ده چې اوس له زده کړو بې برخه او په کور ناسته ده. دا چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل ایران هم یو اسلامي هیواد دی او انجونو ته د زده کړو زمینه برابروي، خو طالبان چې خپل حکومت د اسلامي شریعت پر بنسټ بولي، له دوی څخه یې د زده کړو حق اخیستی.
که د ټولنې نیمایي برخه له وطن څخه ووزي او په نورو هیوادونو کې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، شاید ځینې همغه هیوادونو کې پاتې شي او غواړي چې هغو هیوادونو ته د خدمت مصدر وګرځي. د اسلامي امارت له مشرانو څخه همدا هیله ده چې زر تر زره د پوهنتونونو او مکاتبو دروازې د نجونو پر مخ باندې پرانیزي.
یوه بله محصله چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې پیژندنه وشي، ازادي راډیو ته وویل چې زده کړه د هر وګړي حق دی او باید اجازه ورکړل شي.
دیگر کشورهای اسلامی مثل عربستان، ایران و یا
اسلامی هیوادونه لکه عربستان، ایران او یا نور اسلامی هیوادونه ښځو ته اجازه ورکوي او هغوی هلته د کار او تحصیل حق لري، خو طالبانو له نجونو څخه د تحصیل حق اخیستی. هر غړی، هر انسان د تحصیل حق لري او کولی شي خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران مهر خبری آژانس د یکشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د ایران حکومت د افغان ښځینه محصلینو د زده کړو لپاره د دغه هیواد د پوهنتونونو بودیجه زیاته کړې ده. په ورته وخت کې د نجونو لپاره د دولتي او خصوصي پوهنتونونو بندېدل خصوصي پوهنتونونه له اقتصادي ځوړ سره مخ کړي دي. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې مشر محمد کریم نصیری وایي په افغانستان کې شاوخوا 140 خصوصي پوهنتونونه شته چې په دغو پوهنتونونو کې د شاوخوا 200 محصلینو له ډلې 10 نجونې دي. ښاغلی نصیری ازادي راډیو ته وویل چې 15 خصوصي پوهنتونونه غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو په دې پریکړې سره خپل فعالیتونه بند کړي.
15 پانتونونه همدا اوس دې ته حاضر دي چې کام رسانی موده وغځول شي، خپل پانتونونه وتړي، خپل پانګ او سرمایه نور هیوادونو ته انتقال کړي. نو که چېرته دا موضوع همدغسې مخته لاړ شي نو متاسفانه بدې پایلې لري.
خو ښاغلی ناصری زیاتوي چې د طالبانو لوړپوړو چارواکو د خصوصي پانتونونو د ټولنې له مسؤلینو سره په خبرو کې ډاډ ورکړی چې پانتونونه به بیا د نجونو پر مخ پرانیستل شي. د دې موضوع په اړه مو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر وغوښت، خو د دغه وزارت ویان ضیاء الله هاشمی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د 2022 کال د ډسمبر په 16 نیټه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت پوهنتونونو ته د یو مکتوب په استولو سره د نجونو پر تګ بندیز ولګوه. د طالبانو دا اقدام په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، خو دوی تر اوسه په دې اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د دې خبرونه ورستای راپور را اخلو. د کونړ د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکي د اسمار او دانګام ولسوالۍ ترمنځ د غزیدلی سړک له خرابوالي شکایت لري. تفصیل زموږ خبريال در اوروي.
د دانګام اوسیدونکي وای شاوخوا څوارلس کاله وړاندې د اسمار او دانګام ولسوالۍ ترمنځ 15 کیلومتره سړک د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته قیر شو، خو په سیمه کې جګړو، د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو، بارانونو او سیلابونو دغه سرک بیرته کنډو کپر کړي او د دوی ستونزې زیاتې کړي دي. د دانګام ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي حاجی نثار احمد او زاهد الله
د دانګام ولسوالۍ عمومي سرک چې په تیر حکومت کې جوړ شوی و، چې د پورا کیفیته هم برخمن نه و، خو اوس د وخت په تیرېدو سره د جګړو او اوبو او سیلابونو له امله تخریب شوی، چې خلکو ته ترانسپورټي ستونزې جوړې کړي دي. اسلامي امارت څخه مو غوښتنه ده چې په رغونه کې ګړندی اقدام وکړي تر څو د لا خرابېدو مخنیوی وشي.
چې زموږ د اسمار او دانګام سرک چې کوم دی، مخکې په اساسي ډول جوړ شوی و، اوس د اوبو او د خراب شوي سیلابونو د وجې نه و، ډېر ویجاړ دی. بیمار په ډېره مشکل سره موږ روغتون ته مقصد رسو چې د نیم ساعت مزل دی او تقریبا 2 ساعت لاره نشي. نو
د همدې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي حاجی ملنګ راته وویل که د یاد سرک مات او وران ځایونه بیرته زر جوړ نشي او نور هم ویجاړ شي، نو بیا به یې حکومت د جوړولو توان ونه لري.
اکثره ځایونه د تیرو سیلابونو د وجې خراب شوي دي. بل د سرک د جوړېدو ډېر وخت وشو، ډېر وخت مخکې جوړ شوی دی، بیرته ترمیم ته ضرورت لري. د وخت په تېرېدو سره خراب شوی دی. که چېرته دغه سرک ترمیم نه شي، نور هم پسې خرابېږي او بیا به په ډېره مصارفو باندې جوړ شي.
دوی ټول له اوسني سرپرست حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د دانګام او اسمار ولسوالۍ ترمنځ سرک چې ټول شاوخوا 15 کیلومتره اوږدوالی لري ترمیم کړي. حکومتي چارواکي وایي د دانګام ولسوالۍ د سرک خرابوالي څخه خبر دي او ډیر زر به یې په بیا رغولو کار پیل شي. د سرپرست حکومت مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی ازادي راډیو ته وویل
دغه سړک ټول مونږ ولید کمزي پورې چې دغه سړک پوخ دی، شینکی کانډه او خوشا پورې نو سړک ته صفایي امر والی صاحب د پواید امی رئیس هم زمونږ سره په دې سفر کې شریک وو. هغه ته حکم وکړ چې ردی د صفایي کوشش وکړي په لنډو ورځو کې چې دا صفا شي. د اسمار نه تر دانګامه پورې پاخه سړک کې څومره ځایونه خراب شوي دي، تخریب شوي دي، هغې د داغګیری د بیا رغونې حکم یې وکړ چې دا ضرور وکړي.
د یادونې وړ ده چې په کونړ کې شاوخوا 200 کیلومتره سرک نړیوالو ځواکونو قیر کړی و چې اوس یې اکثره بیا رغولو او ترمیم ته اړتیا لري. د کونړ دانګام ولسوالۍ چې د مرکز اسدآباد ختیځ لور ته د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه پرته ده، د اسمار او دانګام سرک د ډیورن تر کرښې بین شاهي او تر لیټۍ کنډه رسیدلې چې پخوا به پرې هر ورځ په لسګونو موټرو تګ راتګ کولو. له ډیورن فرضي کرښې بلې غاړې ته د دیر او باجوړ سیمې پرتې دي. د کرښې دواړو خواو ته مامون، سالارزي، مشواڼي او نور ورونه قومونه میشت دي او یو بل سره خپلوۍ او مړی ژوندی لري. خو له کومې ورځې چې پاکستاني حکومت په یاده کرښه اغزن تار غځولې او د خلکو د تګ راتګ پر وړاندې خنډونه جوړ کړي، له دغو ولسونو له یو بل سره راشه درشه ختمه شوې ده.
اوریدونکو اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما سلامونه دی ورسیج د آزاد ریډیو و خبري اعلان ته. خبره دا شید چې په دې حساب مو ولا قصر خلاصیږي چې پاکستان او افغانستان بیرته شرطه سره چی او کڅ زنی غواړي، ولې دلته ګرول د افغانانو کې او هلته پر بارو باندې جنگونه سره کوي. نو دا د سیمالی میږي دا دواړه بیرته کوپری یوادونه په شر سره چی او شرارت دوی په مابینس کې جاتی. کنی دواړه اسلامي یوادونه دي، یو په بل مثال چې دوی سره ملګرتیا وکړي بیا به هیڅ ملک د دوی سره مقابله هم نشي کولی او شر و شور بیا هم نشي ورسره کولی. نو ډیره مننه، دا زما خبر دی ټول مسلمانانو ته ورسیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه د پرا ولایت بکوال وسوالی سه عبدالله جان خبرې کوم. نو ولې د اسلامي امارت په دغه اړه باندې پریکنده نه کوي؟ ولې د پاکستان ته جدي ګواښ نه پیښوي؟ ولې نه ورته درېږي چې زموږ د افغانانو سره داسې ظلمونه کیږي؟ ولې څوک نه ورته درېږي؟ ولې څوک د افغانانو غور نه کوي، ولې دا څوک د افغانانو خبره نه اوري؟ نو چې دغه رقم بې عزتي د افغانستان له خلکو سره کېږي، بې عزتي کېږي، ولې څوک د دغه غور نه کوي؟
السلام علیکم، سلمان احمد کونړ نه. ازادي راډیو ټولو همکارانو اوریدونکو ته سلامونه او نیک احترامات وړاندې کوم. بعد د سلامه زما دا پیغام ده چې موږ په لرو پرتو سیمو کې پراته یو، دلته رادیو هم صحیح کار نه کوي، هماغه د اف ام او منځنۍ څپې وي چې موږ به اورېدي، او کله چې د ازادي راډیو اف ام څپې بندې شوې موږ ازادي راډیو نه ده اورېدلې، او یوازې غریب خلک یو کله چې کوم اندازه نیټ پیدا کړو بس هماغه باندې لږ څه واورو، د ازادي راډیو نورم حالات ډېر خراب شوي.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. وړاندې درته د درسي ساعت پروګرام لرو. په دې ساعت کې تاسو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. که چیرته د اوم، اتم او نهم ټولګي زده کوونکي یې، نو د پروګرام ته تم شئ، یو څه به ترې زده کوئ. پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ناروې د کډوالو شورا مشر چې د کابل په سفر بوخت دی، وایي پلان لري 2023 کال کې ولکه افغانانو سره مرسته وکړي. یان اګلن پرون ماښام په یو ټویټ کې ویلي دوی په دې شرط بیرته د خیر ښېګڼې چارې پیلوي چې طالبان د دوی خزینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. د پاکستان له سند ایالته پرون 303 تنه افغان بندیان راخوشي شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دا افغان بندیان د حیدرآباد د زندان خوشی شوي چې پکې درش پیته خزی او یو او یا ماشومان هم شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته د دغو کسانو د انتقال لګښت هم د دوی دولت ورکوي. د کابل غور ترمنځ غزیدلې لوی لار د دریو ورځو بندیدو وروسته بیرته خلاصه شوه. په غور کې د طالبانو د حکومت د والی ویان عبدالواحد حماس ازادي راډیو ته ویلي چې دا لار چې په بکک کوتل سیمه کې د واورو له کبله بنده شوې وه، پرون مازدیګر بیرته خلاصه شوه. د اسلامي پراختیايي بانک پر راتلونکو دریو کلونو کې له پاکستان سره د 4.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه. دا پیسې به اسلام آباد ته د تیر کال له ویجاړونکو سیلابونو وروسته د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره ورکول کیږي. د اسیا پراختیايي بانک هم د دوشنبې په ورځ په خپله اعلامیه کې ژمنه وکړه چې پر راتلونکو دریو کلونو کې به پاکستان ته 1 میلیارد ډالر ورکوي. او ملګرو ملتونو یو ځل بیا له ایراني چارواکو غوښتي چې د بندیانو د اعدامولو لړۍ ودروي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون تیره شپه په ټویټر کې په یوه بیان کې ویلي چې د دو نورو مظاهرچیانو محمد قبادلو او محمد بروغانی د ژر پیښیدونکي اعدام د خبر په اړه سخت اندېښمن دي.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونې ته خیر اغلاست. نن سه شنبه ده او د اوم، اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس واردی. د یادونې وړ بولم چې د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خبريږي. پیل کې د اوم ټولګي د بیولوژي درس پیلو. په تیر درس کې موږ د حجرې جوړښت ولوست او ښوونکي دا راته تشریح کړه چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. نن به ښوونکی راته د حجرې ویش تشریح کړي. د حجرې د ویش په برخه کې به دا واورو چې حجره څه وخت او په څه ډول سره ویشل کیږي. دا چې د حجرې له ویش وروسته ویشل شوي حجرې څه ډول یو حالت خپلوي، دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی به یې په درس کې موږ ته بیان کړي.
موضوع د حجره مستقیم ویش. مستقیم ویش، دغه ویش اکثرا په ځینو ژوندۍ موجوداتو کې لکه باکتریاو کې لیدل کیږي. لومړی باکتریا اوږدیږي، له هغې وروسته د حجره په منځ کې دننه خوا ته ژوروالی منځ ته راځي چې په نتیجه کې حجره په دوه برخو ویشل کیږي. دوهم د حجره غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش پر دوه ډوله دی، یو میتوسیسیس او بل میوسیس. الف میتوسیسیس، د حجرې په غیر مستقیم ویش کې میتوسیس د غیر مستقیم ویش په نوم هم یادیږي. په دې ډول حجروي ویش کې لومړی هسته او بیا سایتوپلازم تقسیمیږي چې په نتیجه کې لیوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې منځته راځي. نوی تولید شوی حجرې یا لورنۍ حجرې په هماغه اندازه کروموزومونه لري چې په مورنۍ حجرو کې موجوده دي. په دې عملیه کې هسته له ویش ته مخه یو لړ پیچلي بیلابیل پړاوونه وهي چې عبارت تله صرف نمونه په همدغه برخه کې یادوو. اول پروفیز، دوهم میتاپیز، دریم اناپیز، څلورم تیلوپیز. باید وویل شي چې حجره د حجروي ویش له پیل څخه پخوا د چمتووالي پړاو وهي چې د انټرپیز په نامه یادیږي. په دې پړاو کې حجره د خپلې ودې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي او ویش ته چمتو کیږي. د میوسیس په برخه کې تر ډیره پورې لکه چې مخکې د میتوسیس په عملیه کې ولوستل د کروموزومونو د هستې یوه مهمه برخه ده چې د ویش پر مهال له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته انتقالیږي، خو یو د بل ویش هم موجود دی چې په هغې کې د کروموزومونو شمیر په نو حجرو کې نیمایي کیږي. دغه حجروي ویش د میوسیس په نامه سره یادیږي. د میوسیس کلمه د تنقیز یا کموالی معنا ده. میوسیس د کروموزوم د کموالی یوه عملیه ده. د حجروي ویش جنسي حجرو کې منځته راځي. په دې عملیه کې د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راځي. نوې جوړې شوې حجرې د مورنۍ حجرې نیمایي شمیر کروموزومونه لري. د میوسیس عملیه په دوو پړاوونو کې بشپړیږي، لومړی او دویم میوسیس چې یو په بل پسې صورت نیسي.
هو کې درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې ښوونکي وویل چې حجره د حجروي ویش له پړاو څخه مخکې یو بل پړاو بشپړوي چې دې پړاو ته د چمتووالي پړاو ویل کیږي او دې مرحلې ته په لاتیني کې انترفیس وایي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونې په دوام د اتم ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درس کې موږ ګټوري باکتریاوي ولوستي. ښوونکي راته وویل چې په نباتي چاپیریال کې ځینې باکتریاوي مثبتې ثابتېږي او د چاپیریال له ساتنې سره مرسته کوي. نن په بیولوژي کې نباتي برخې ته ورځو او د نباتاتو عالم لولو. لخون کې بواورو چې د نباتاتو عالم له شنو موجوداتو جوړ دی، خو دا چې څو حجروي دي او له نورو عالمونو سره یې څنګه توپیر وکړو، په دې اړه بشپړ درس لخون کې اورو.
د نباتاتو عالم یا کینګډم پلانټس. د نباتاتو عالم د څو حجروي موجوداتو څخه جوړ شوی دی چې معمولا شنه دي. نباتات حجروي دیوال لري چې سلولوز څخه جوړ شوی دی. نباتات له یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولای. نباتات د لمر د انرژي په موجودیت کې د زیایي ترکیب د عملیې په واسطه د خوړو توکي کندونه جوړوي. د نبات په واسطه د خوړو جوړول نه یوازې خپله د نبات لپاره، بلکې د نورو ژوندۍ موجودات لپاره چې له نباتات څخه تغذیه کوي هم اهمیت لري. یعنی کله چې نبات تغذیه وکړي، واده وکړي، له همدغو نباتاتو څخه کنزومر یا لومړی استعمالوونکي چې هغه حیوانات یې استفاده کوي، او حیواناتو څخه د حیواناتو له غوښې څخه انسانان استفاده کوي. چې دلته موږ د ایکوسیستم هغې موضوع ته ولاړلو چې وایي د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی دی. په لاندې تصویر کې تاسې د نباتاتو ډولونه وینئ. که چیرې په یو محیط کې معتدله آب و هوا، رطوبات او باران ووسي، نو په هماغه سیمه کې به قوي نباتات وده وکړي. چې ښه مثال یې د افریقا د لویې وچې کانګو سیمه ده.
درنوز دکونکو تاسو واوریدل چې د نباتاتو عالم د درس په برخه کې خونکي موږ ته وویل چې ژوندي موجودات په منظم ډول د تغذیې لپاره له یو بله استفاده کوي او د نباتاتو عالم په دې برخه کې تر ډیره پر اوبو او د لمر پر وړانګو متکی دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته واګیاست. د نهم ټولګي د بیولوژي درسي ساعت د انسان د بدن جوړښت په باب د درس په دوام مو تیر درس کې د انسان هاضمي سیستم ولوست. نن به په همدې برخه کې د انسان پر تنفسي سیستم تمرکز وکړو. تنفسي سیستم د انسان د بدن له مهمو سیستمونو څخه دی چې له پزې او خلې پیلېږي او سږو کې ختمیږي. د تنفس عملیات داسې ده چې انسان له آزادې فضا څخه اکسیجن اخلي او په بدل کې د انسان له بدن څخه کاربون دای اکساید او نور فاضله مواد خارجیږي. خونکی د درس په دوام راته تشریح کوي چې د تنفس لپاره بهترینه فضا کومه ده او د تنفس کولو لپاره ښه حالت کوم دی.
د تنفس سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې به تنفس سیستم پر جوړښت او دندو خبرې وکړو د هغه مهمې برخې به ووایو. په پای کې به تنفس عملیه او د غازاتو لیږل وپیژنو. دا معلومداره خبره ده که چیرې یو انسان د څو دقیقو دپاره تنفس ونه کړي ژوند له لاسه ورکوي. تاسې ګورئ که یو څوک یا یو انسان د څو ورځو دپاره اوبه ونه څښي دی ژوندی پاته کېدلی سي. که چیرې تر یوې هفتې لا ډیر خوراک ونه کړي دی ژوندی پاته کېدلی سي. مګر په ضرب د څو دقیقو کې که چیرې دی تنفس ونه کړي دی مري ژوند له لاسه ورکوي. اوس نو دغه هوا چې موږ یې تنفس کوو دا د کومې خوا کیږي؟ د کومې خوا موږ دا هوا اخلو؟ زموږ په شاوخوا کې، زموږ په چاپیریال کې هوا سته. د بدن د ضرورت مواد اکسیجن دی، هر هغه څه چې بدن ضرورت ورته لري هغه شتون لري. د دغه شاوخوا هوا څخه موږ خپل تنفس کوو، خپل د ضرورت وړ مواد را اخلو. دغه په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کم فاضله مواد او کاربن ډای اکساید جوړیږي هغه موږ بیرته د بدن څخه خارجوو. د تنفسي سیستم جوړښت او دندې. تنفسي سیستم چی شي ته وایي؟ د هوایي لارو او د سږو مجموعه ده. یا هوایي لارې او سږي فقط خپله د تنفسي سیستم څخه عبارت دي. هوا چې د هغه د پوز د لارې بدن ته ننوځي سی خبره ده د خولې د لارې هم موږ تنفس کولای سو. مګر د تنفسي سیستم تر ټولو عمومي عضو د تنفس ده چې د هغه پزه ده. کله چې د پوز د لارې هوا تنفس وله د ستوني او حنجرې څخه تیریږي بیا دغه هوا چې موږ تنفس کړی د قصبتوریه یا د ترخیا او د برانشونو د لارې د دې دوه په کومک باندې سږو ته داخلیږي. په سږو کې خپله دننه الویولا یا هوایي کڅوڼې شتون لري چې اصلي د غذات تبدله هلته صورت نیسي. د پوزې تشه یا خالیګاه. په پزه کې یو ډول لزجي مایع یا سرشناک مایع شتون لري. د هغه تر څنګ نری ورشتان یا سیلیاوې شتون لري. کله چې موږ تنفس وکړو هغه هوا چې موږ کشوو بدن ته د دغه دوو شیانو څخه یوارې تیریږي. د لزجي مایع او نری ورشتان په واسطه باندې یوارې هغه پاکیږي، تصفیه کیږي، توده کیږي او نمجنه کیږي. د هغه تر څنګ د هغه بر علاوه د دغه هوا څخه خاورې ایسته کیږي، دوړې ایسته کیږي، میکروبونه، ګرز و غبار، هر څه چې دي مضر مواد هغه ځینې ایسته کیږي او زموږ بدن ته یو سالمه هوا راکوي. کومي یا ستوني. موږ پر دې باندې په هضمي سیستم کې ژغېدلي یو. د تنفس په وخت کې د ستوني څخه یوازې هوا تیریږي. بل موږ په هضمي سیستم کې ویلي و چې د خوراک په وخت کې هم دلته حلقي ژبوي موجوده وه او اپیګلوټیس موجود و چې هغه نه پرېښوله غذایي ټوټې یا هم پزې ته ولاړ سي او یا هم و سږو ته داخل سي. پر دې باندې ډېرې خبرې نه کوو. راځو و حنجرې ته. حنجره د ستوني یا د کومې څخه وروسته قرار لري. په حنجره کې خپل دوې دانې پردې یا د غښ تناوونه یا سعودي تناوونه شتون لري. دغه تناوونه چې دي زموږ سره کومک کوي تر څو موږ اواز تولید کړو، تر څو موږ صوت یا غږ د خولې څخه راوباسو. دغه غږ څه ډول د خولې څخه راوځي، څه ډول جوړیږي؟ دغه صوتي پردې چې شتون لري دلته ډیره پیژه. کله چې پر پیدو باندې شروع وکړله د دې پردو سره ځینې عضلې مشتې دي. دغه عضلې انقباض او انبساط کوي، بالاخره دلته غږ تولیدیږي. د دې تنابونو جوړښت دوی په نارینه او په ښځینه کې فرق کوي. هغه دی چې د نارینه او د ښځینه اوازونه هم توپیر لري. قسمتوریه یا شخیات رازو دا یو غزروفی یا کلپندو که تا ورته تش پایپ دی چه دا جه سخیوازی هوا تیریجه دا هنجره سخورست موقعات لره اجدوالی یه پا بالیغو اشخاصو که یوول سانتی متره او قطریه دو نیم سانتی متره دی دا هم لکه چنگه چه مجروویل پا پازه که سیلیاوی شتون درلو دی دلتا هم سیلیاوی شتون داری دا غز سیلیاوی نپریش دی چه سرژی تا گرز غبار میکروبونه او نور مزیر مواد داخل سی د قسمتوریه لوړه برخه د هنجره سره تړلې ده پکښته برخه کې شخیا په رسته او چپه برانشونو باندې ویشل کیږي رسته برانش چې دی هغه رسته سرژې ته داخلیږي چپه برانش چې دی هغه چپه سرژې ته داخلیږي دغه شخیا ده موږ ویل چې کله دی سرژې ته داخلیږي په رسته برانش باندې بدلیږي او په چپه برانش باندې بدلیږي سرژې څه ته وایي د هوا څخه ډک اسپنجي ډوله ارتجاعي بالونونه دي څه معنا ده اسپنجی داوله دا مانا چی شکل یا دا غرکم دی ارتجایی دا مانا چی دی دا پراخیدو او دا کچنکیدو قابلیت لری بالونونه یو مثال دی دا بغیانو سره مثال ور کردی چی بغیانی هم دا غرکم پراخکیجی بیرت کچنکیجی دا سینیه پرستا طرف که او پا چپا طرف که په دوار خواهو که در حجابی حجز پورت موقعات لری پا دیزای که اول چی مرحل تا برانشون ویلی و هغه یواری پا برانشیولو بانگی بدلیره در برانشون او در برانشیولو تر ما باینس فرکس در برانشون دوادانیه و برانشیولون پا پیخر دی در هغه څخه وروسته برانشیولونه په نور برخو هم بدلیږي مګر په پای کې په هوایی کڅوړه باندې بدلیږي اوس نو هوایی کڅوړه چی شي دي ما وخت یې هم وویل اصلي د تبادلې مرکز چې دی هغه دغه هوایی کڅوړه دی غزا چې دی هغه اصلي دلته تبادله کیږي هر سرژي چې دی په میلیونونو الویولا یا هوایی کڅوړه لري د دې عمومي سطح ډیره ده ځکه چې دی خپل هم ډیر دی دلته کپیلریز یا شوریا و روک یا وشته دول رگونه شتون لري د دغه وشته دول رگونه په واسطه باندې اخستل سوی اکسیجن چې دی هغه د الویولای څخه دغه وشته دول رگونه ته جذبیږي او هغه وشته دول رگونه د بدن بیکاره مواد کاربن ډای اکساید اضافي مواد چې هغه راوړي دغه هوایي کڅوړتي ورکی تر څو دی خارج کړي د بدن څخه دلته تاسو وګورئ برانکس ما درته وویل برانکس چې دی هغه بیا په برانشونو باندې بدلیږي برانشونه په برانشیولونو باندې بدلیږي بالاخره تر نورو ډیرو برخو تیریږي او په پای کې پر الویولای باندې ویشل کیږي هلته نو بیا کاپیلریز یا ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک موجود دي چې د تبادلې اصلي مرکز دغه دی د تنفس عملیه اسانه د سا اخستل د سا ایستل یا سږو ته د هوا داخلېدل د سږو څخه د هوا وتل د تنفس عملیه په نامه یادیږي چې انسپایریشن او اکسپایریشن که چیرې په انګلیسي کې ورته وایي هم صحیح دي یو ځوان انسان چې دی هغه په یوه دقیقه کې د دولس څخه تر شل وارې پورې سا اخلي دا نارمل دی دا بیا کیدلی سي غیر نورمال سي چې هغه په موږ پورې اړه لري تر څو اوس درته ووایمه په غیر نورمال وختو کې یا هم ډیریږي یا هم تر دولس ډیر کمیږي د غازاتو لیژل اکسیجن په وینه کې تر ډیره حد پورې هیموګلوبین په واسطه لیژل کیږي هیموګلوبین خپل د وینې په سرو کرویاتو کې موجود دی او بل کاربن ډای اکساید دی تر ډیره حد پورې کاربن ډای اکساید د وینې د پلازما په واسطه باندې اول وار زړه ته راوصل کیږي چې د زړه څخه وروسته دغه وینه یو وار سږو ته انتقالیږي تر څو کاربن ډای اکساید اترا په منظور باندې د بدن څخه وایستل شي
مننه چې درسي ساعت تغواګی است خون کې راته ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه ترسره کوي او هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید بدلوي په دې هیله چې تشریح شوی درس تر سره د کتاب د تمرینونو د پوښتنو په حل کې مرسته وکړي د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د اووم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو چې په دې برخه کې حیواني او نباتي نسجونه شامل دي په اتم ټولګي کې د حیواناتو عالم لولو او دا به واورو چې په دې عالم کې په رسمي توګه څو ډوله او کوم حیوانات شامل دي د نهم ټولګي د جغرافیې په برخه کې به ښوونکی راته د وینې د سیستم دوران لومړۍ برخه وړاندې کړي
د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسی ساعت تا شونزی بدیل ندی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکاري د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د درسی ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. پاتې ورځ مو نیکمرغه.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واټسپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واټسپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو خبرې در اورو چې قاچاق سفرونو ته مخه کړې او اوس په نیمه لار کې پاتې دي. لا دې ځوانانو او د کډوالو د حقونو له یو مدافع څخه به واورئ چې دوی نورو ځوانانو ته په وطن کې د پاتې کېدلو او د بدلون لپاره د کار کولو او که د وطن د پرېښودلو مشوره ورکوي. افغان ځوانان په خوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو پر اتک سره د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري، خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول دا دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ تیرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده. هر څوک چې وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل په کشته، وژل په کشته، وشتل په کشته، اولګه په کشته، تونده په کشته، هر څه په کشته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت ده. یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دیجې پورې، بیخي سخت ده. ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان، په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی. ولا خپل داسې مشکلاتو سره مخ شوی یم. زه په دغه لارو کې راتلم تقریبا ما درې شپې درې ورځې، یعنی هیڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه، نه ډوډۍ. بس همداسې په لوګه به را روانو، بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بېرته وطن ته نه دي را رسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلم، نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیدل. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان د فلان، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیدل. کله چې زه کوئی مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه وه. راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده، نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیرې صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یوه لک د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته یې خخ کوي، ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه. او نه داسې سوکول چې ورته پېرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې همداسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړ والته ښخ کړو. نو ډېرې سختې موږ همداسې تېرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې دا ټول لارو کې، یعنی داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانول وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزي دي خو په کور کې دي، موږ خو اوس بیرته لاره نه لرو، ځکه چې دومره لاره مو وهلې ده. هغه مشکلات چې رایادېږي بیرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي، او اوس حالات خو بیخي دا اوس موږ تاسو خپله وینو چې یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسی ورلېږلې دي بیرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدله، موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختي ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته، نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لار راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګپې که قاچاقبر میزنه به نظر ما اصلا نباید باور کنن. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی، خو موږ اول ساعت په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې، ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غږ لری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت ووایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولی شي او درس ویلی شي، که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره بخوي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی، په افغانستان کې پاتې کیدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم، در افغانستان می موندم.
دا نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردون کې ده. د لخپلې میرمن او دوه ماشومانو سره اروپا ته روان شو. میرمن او یوزوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې لخپلې وزوی سره په کم کې اوسېږي. نو موړی وایي ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولای نشي. نور ځوانانو ته د رسولی خبره دا ده چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دی شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان.
که زما خبره او نظر څوک اوري نو ورته وایم چې نه دی راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب و او د طالبانو په راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده له دې چې د قاچاقبر لاسته ولویږي، پیسې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کېږي او ښه چلند ورسره کېږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، د دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي، چې ورسیږي هم یا لاس او پښه ماته وي یا سبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډیر سخت شوی دي. زموږ په خبرو تر هغه څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو نه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
پاتکی سرزری چپنا ہے
نامه دستور ده.